افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه د نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په مؤسسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د هیواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغیز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینۍ کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. د بینټ په خبره کې دغه نه توجیه کېدونکي او غیر عادلانه بندیز دوام وکړي پر ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید لری شي. تر دې مخکې د بشري حقونو مدافع بنسټونو او د بشري حقونو مدافعانو هم دغه بندیز چې د طالبانو حکومت تر اوسه هغه په رسمي توګه نه دی تایید کړی غندلی او هغه د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل لوی ګزار بللی دی. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هیواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د طالبان حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلي چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. نړیوال بانک خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد که څه هم پکې ټیټې ودې نښې ښکاري، خو هغه له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکې څرګنده نه ده. د نړیوال بانک په راپور کې چې پرون یې خپور کړی راغلي چې د افغانستان په سوداګرۍ کې نه تعادل، پانګوالو ته محدود ظرفیتونه او په مالي برخه کې محدودیتونه هغه څه دي چې د دې هیواد اقتصاد ننګوي. د نړیوال بانک په وینا د افغانستان کورني ناخالص تولید رشد 2.5% ته رسیږي چې دا د تیرو اقتصادي زیانونو یوازې لاس په سلو کې جبرانولی شي. له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې له همدې امله له نړیوالو سره د افغانستان تجارت محدود شوی دی. وروسته له هغې چې د کرکټ نړیوالې شورا مشر د استرالیا لوب ډله په دوه مخي انتورنه کړه، د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې په وړاندې پر ځینو لوبو د لګول شوي بندیز دفاع وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د نړیوالې شورا مشر ګریګ بارکلی د پنجشنبې په ورځ وویل که استرالیا غواړي سیاسي پیغام واستوي نو بیا د په نړیوال جام کې هم د افغانستان په وړاندې نه لوبېږي. خو د استرالیا د کرکټ بورډ مشر مایک امبر نن وویل چې هغه پر خپل دریز ویاړي چې دوی خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د بندیز له امله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره له دوه اړخیزو سیالیو ډډه کړې، خو د نړیوال جام په څیر مهمو سیالیو کې د افغانستان په وړاندې لوبې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او ویل چې د اسرائیلو پوځ په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پوځ په غزه کې میشت اوسیدونکي له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان سرمنشي اګیناس ګالمارت په یو بیان کې وویل زموږ غمیزې موندنې باید نړیوالې ټولنې ته د بې ادارۍ غږ وکړي. دا نسل وژنه دا باید اوس ودرېږي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول درواغ او په درواغو ولاړ دی. وزارت دغه راز ویلي اسرائیل د نړیوالو قوانینو سره سم د بریدونو په وړاندې له خپل ځان نه دفاع کوي. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې البته څو شیبې وروسته زما همکار فرشته سحاک مخته وړي، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. بیا به هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د ورستیو سرغړونو راپور ته مخ کړو. په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان پر ټولو وګړو به ویجاړونکی اغیز ولري. هممهاله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. لبلی خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو ښودل بسنه نه کوي او باید جدي اقدام وشي. نور جزئیات یې د سنا کاکړ پر راپور کې اورئ.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشینی په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو دې بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغیزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیا سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وکړه چې موږ ته وویل شو نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړی. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هر ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کینې ورته ودیوي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځو خلاص که دغه هسې خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته. چې کیدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې یو په حد شوکی چې د هېڅ شي تمام ذاتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
شکسته سکوت. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحه کار کلی کومه خوشاله يم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا ز تاسو په خدمت کې يم. په دې ونی کې به د جنو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بس وکړو. د چې د طالبانو د خو په تیرو څو ورځو کې نوې فرمان صادر شوې ده. یو دغه فرمان ته په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختبه ولې اول ډېر نجونې او خزینه هلته مصروفې وي زده کړې کولې، هغه یو سبب له دغه زده کړو نه محروم شوې دي. په خبرونه کې راسره قدرمنې میلمنې او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. دینه مخکې چې بحث ته